برنامه دیگر علی یار، نگهدار شما.
السلام علیکم، ستړی مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. زه صفی الله ستانګزایم، د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. او چې نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ ده، تر اوسه پورې د شاوخوا 250 کاري کمیټو لپاره مشران او منشیان ټاکل شوي دي او کمیټې خپل کار مخته وړي. دا مهمه موضوع ده. دا هم اوري چې نن د اپریل 13 ده، پوره یو کال مخکې نه افغان خبریالان د ګڼو نورو ملکانو تر څنګ په ششدره کې چې د کابل په زړه کې دی په یوه چاودنه کې ووژل شول. د دوی تلین پوره شو. په دې ډله کې د ازادي راډیو درې خبریالان هم شامل دي. دا موضوع مو هم په راپور کې درته برابره کړي. نور مسایل هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وایي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو 12 ټیمونه چې په کابل کې د ولس سولې د مشورتي لوی جرګې تحریم کړي، وایي د دوی پریکړه تر اوسه په خپل حال پاتې ده. د ایران ولسمشر وایي ایران له یوې لارې تیل نه صادروي، ایران له شپږو نورو لارو هم تیل صادروي. اټکل کېږي 45,000 هغه ماشومان چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د واکمنۍ په موده کې پیدا شوي، د چارواکو لخوا ورته د هویت پاڼو د نه ورکولو له کبله د عراق له ټولنې بهر پاتې شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې غونډې روانې دي. پرون د دې جرګې د مشر په توګه د پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف تر ټاکل کېدو وروسته، د نن د دې جرګې د اداري هیئت د غړو د ټاکلو او د کاري کمیټو د جوړولو لپاره بحثونه روان دي. په دې جرګه کې چې له 3000 زیات کسان راغون شوي، له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره پر یو چوکاټ خبرې کېږي. د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو 12 ټیمونو او د پخواني ولسمشر حامد کرزي په ګډون یو شمېر نورو سیاسي څیرو دغه جرګه تحریم کړې او هغه د سولې د روان بهیر لپاره ګټوره نه ده بللې. د حکومت اجرایي رئیس او د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید عبدالله هم د دغو 12 ټیمونو انتخاباتي ټیمونو یو دی چې د جرګه تحریم کړې. د اجرایي رئیس سلاکار حکمت صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه تر اوسه په خپل ځای ده.
موږ دغه سی غوندو وسم خلافي او سبب هم خلافي او بیا هم خلافي.
طالبانو هم دغه جرګه نمایشي بللې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. ازادي راډیو نن د خپلو دریو وژل شو خبریالانو په ګډون د لسو خبریالانو یو کلن تلین تازه کوي. سبون کاکړی، عبدالله هنانزی او فرشته محرم دورانی او نور خبریالان یو کال مخکې د ثور په لسمه یعنی په همدې ورځ په کابل کې د خبری پوښښ په مهال په یوه وزن وژون کې هم لکه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی ووژل شول. تیر کال په همدې ورځ د بی بی سي یو خبریال په خوست کې ووژل شو چې دا ورځ په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ وه. د ازادي راډیو د درې وژل شو خبریالانو په ګډون په دې پیښه کې د ټولو وژل شو خبریالانو د یاد تازه کولو لپاره په کابل کې د ازادي راډیو په دفتر کې نیول شوي مراسم د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب له کمیټې سره په ګډه تنظیم شوي دي. افغانستان تیر کال په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خونړۍ هیواد بلل شوی. په دې کال په افغانستان کې ټول 15 خبریالان وژل شوي وو. د فاریاب چارواکي د دې ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د څو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیې قمندانې ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د افغانستان د دولت دښمنانو په شیرین تګاب ولسوالۍ حمله وکړه. زموږ د معلوماتو له مخې په نښتو کې 8 طالبان وژل شوي او 14 نورې ټپیان شوي. ښاغلي یورش دغه راز وویل چې په دې نښتو کې افغان ځواکونو او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران له یوې لارې تیل نه صادروي، ایران له شپږو نورو لارو هم تیل صادروي چې له دې لارو واشنګټن خبر نه دی. روحانی زیاته کړه چې باید تیل صادر کړي او پرې نږدې چې د امریکا پریکړه عملي شي. نږدې اونۍ مخکې د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهی هم ویلي و چې هیواد هر څومره تیل چې وغواړي صادر به یې کړي. واشنګټن د اپریل په 22 اعلان وکړ چې د مې تر 2 وروسته به هغه معافیت تمدید نه کړي چې ځینې هیوادونه له ایرانه تیل پیري. واشنګټن ویلي ویلي چې د ایران د تیلو صادرات به صفر ته ورسوي. امریکا د ایران د تیلو پیرودونکو ته خبرداري ورکړي چې د میل لومړی نیټه وروسته تیل واخلي له بندیزونو سره به مخامخ شي، ترڅو دغه هیواد توغندیو له آزموینې لاس واخلي او اټومي پروګرام ودروي. اټکل کې چې 45 زره هغه ماشومان چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یادایش د واکمنۍ په موده کې پیدا شوي د چارواکو لخوا ورته د هویت پانو د نه ورکولو له کبله د عراق له ټولنې بهر پاتې شوي. دا خبرې یوې نړیوالې مرستندویه ټولنې نن کړې ده. د ناروې د کډوالو شورا مشر جان ایګلن نوویل چې دغه بې هویت پانو ماشومان چې اوس په عراق کې له داعش څخه تصفیه شوو سیمو کې په کمپونو کې اوسي د ده په وینا احتمالي بشري بم دی. ایګلن وویل دغو ماشومانو ته د پوهنې روغتیایي خدماتو په ورکولو او د دې ساده حق په منلو سره چې دوی وجود لري د دوی او هم د هیواد د باثبات راتلونکي اساسي مسله یقیني کیږي. لزیګون راپدی خو خندونو په نوم هغه راپور کې چې نن خبر شوی ویل شوی چې د عراق حکومت د ماشومانو د زیږیدو تصدیقونه نه مني ځکه هغه د اسلامي دولت لخوا صادر شوی دی. خغلی ایګلن ویل دغه ماشومان د هغو جنایتونو مسؤل نه دي چې خپل خپلوانو ترسره کړي او ډیر دغه ماشومان د عراق د تابعیت له اساسي حقونو څخه هم محروم دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د اویغور اقلیت مسلمانانو د وضعیت په اړه د چین لولس مشر شي جین پینګ سره په خپلې وروستۍ کتنه کې بحث کړی. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارج پرون ویل خغلی ګوتریش لولس مشر شي سره په کتنه کې ټینګار کړی چې بشري حقوقونه حتی د تروریزم او افراطیت پر ضد مبارزې پر مهال هم په بشپړ ډول باید مراعات شي. دا څرګندونه لنډه موده ورسته له هغې کېږي چې د بشري حقونو د څار د ټولنې هیومن رایټس واچ مشر کینیت روټ په مطلب کې چې واشنگټن پوسټ ورسپانې خپور کړی د بشري حقونو په مسله کې د چوپتیا له کبله پر ګوتریش انتقاد کړی و. د چین پر حکومت له دې کبله ډیر انتقادونه شوي چې شاوخوا 1 میلیون اویغوریان او نور مسلمانان د بیا روزنې په کمپونو کې چې فعالان د تجمع کمپونه بولي راټول کړي دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک پاڼه باندې لوستلی شئ. د ویب ادرس مو د azadiradio.com. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ د دې جرګې یو غړی شینکی کډوخیل وایي سولې د مشورتي لوی جرګې ډیری تحریمونکي ګوندونه انتخاباتي ټیمونه او سیاسي څیرې وایي له غوښتنو سره سره بیا هم په دغه جرګه کې ګډون نه کوي. یو کس چې دغه جرګه یې تحریم کړي د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله د هغه سلاکار حکمت صافي وایي
موږ دغه غوندو وسم خلاف یو سبب هم خلاف یو بیا هم خلاف یو.
او نن د اپریل 1 مده پوره یو کال مخکې د کابل پزړه یعنی ششتره کې یوې خونړۍ پیښې ګڼ افغانان په ویرجن کړل. په وژل شویو کې چې ګڼې ملکیانو لس خبریالان هم شامل وو. ډلې درې تنه د ازادي راډیو خبریالانو سباون کاکړ عبدالله هننځای او محرم دورانی د سباون یو غږ اورو.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسه کې د ماین د چادون لخباله د ولایت د علما او شورا رئیس وژل شوی.
او د پروګرام دویمه نیمایي تر ډیره د دوه اونیزو پروګرامونو لپاره ځانګړې ده. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د ګوړیا چهار تفریح پرونه. بیا هم خرغلی وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:00 او 9 دقیقې دی. راځو لمړی مطلب ته. نن په کابل کې د سولې د لوی مشورتي جرګې دویمه ورځ ده. تر اوسه پورې د شاوخوا 500 کمیټو لپاره مشران او منشیان ټاکل شوي او د جرګې غړي په خپلو کمیټو کې کارونه مخته وړي. د دې جرګې د دایریدو عامدارنګ د نن ورځې د جزئیاتو په اړه باندې به ورشو کابل ته ناجه صافی د ازادي راډیو خبریاله د دغې لوی جرګې د خبري پوښښ لپاره مازفه شوې او اوس جرګې کې د لدی سره به خبري وکړو. ناجه ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلي. نن څه وشول؟
ډیر زیاته مننه سنګتي صاحب. سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل د 250 کمیټو انتخابات له غرمي وروسته پای ته ورسیدل او دا مهال د اداري پلاوي لپاره ټاکنې روانې دي چې په دې ترڅ کې به څلور منشیان او څلور هم رسیالان وټاکل شي. دا محل دا ټاکنی روان دي. خو یو څه چې د جرګې غړي سره موږ خبرې وکړې هغه اندېښنه درلوده دا و چې دوی ویل چې دا دوه ورځې په ټاکنو کې تیر شوې او ممکن دغه جرګه څو نور ورځې هم وغځېږي. نو دا محل ټاکنی روان دي.
د جرګې خپل تنظیمون کې څه وایي چې هغوی له دغه بهیره چې اوس دی او یا الکزانډر پکې راغلی دی دغوی څه نظر دی په دې اړه باندې؟
د جرګې له تنظیمونکو سره چې موږ خبرې وکړې هغوی ویل چې موږ څو نورو ورځو ته هم پوره چمتووالی لرو او که چیرې احیانا دغه جرګه څو ورځو ته غځېږي موږ ورته چمتو یو. خو تر اوسه پورې دا نهایي خبره نه ده چې دوه نورو ورځو ته به وغځېږي که نه. خو د جرګې غړي داسې یو اندېښنه لرله چې ممکن دغه ټاکنې نن د ماښام تر شپږو بجو پورې دوام وکړي او دا جرګه دوه نورو ورځو ته هم وغځېږي.
لکه څنګه چې خپل د جرګې د تنظیمونکي کمیسیون رئیس ښاغلي داودزی وویل په کمیټو کې به ژورنالیستانو ته اجازه نه وي چې د خلکو خبرې واوري یا ثبت کړي. خپل د جرګې غړي څه ویل؟ فکر کوم دوی ته ځینې سوالونه هم ورکړي دا چې دوی بحث پرې وکړي. څه وضاحت شته په دې اړه باندې؟
په کمیټو کې غړي سره خبريالان حق نه درلودل چې هغوی سره خبرې وکړي او د اجازه هم نه ورکوله چې یعنی ډېر وخت پورې هغوی سره باید وسي او ورسره خبرې وکړي. فقط یو نیم ساعت یو ساعت وخت یې ټاکلی و چې د جرګې غړي سره باید مرکې وشي او له دغه ټاکلې مودې نه وروسته خبريالانو ته اجازه نه ورکوله چې هغه ساحې ته ورشي او د جرګې له غړي سره خبرې.
مننه. خی په اخر کې دا راته وی چې په خپل کابل کې پمدغه سیمه کې چې دا جرګه دایریږي په څه وضعیت روان دی؟ امنیتي تدابیر څنګه دي؟ فقط لاندې راته وی.
بله، امنیتي تدابیر ډیر کلک دي او هم منځای ځای تلاشي کیږي او تاګ را تاګ اجازه نشته. ډیر کلک تلاشي روانه ده او کسان چې جرګې ته ځي هغوی په خاص موټرو کې انتقالیږي او تلاشي اوس هم کیږي.
ډیره زیاته مننه کوم ناجیه صافی و د ازادي راډیو خبریاله د سولې لوی مشورتي جرګې څخه موږ ته جزئیات راکول. نن دویمه ورځ ده، دوه پنځو کمیټو خپل مشران او منشیان ټاکلي دي او کارونه پیل کړي دي. په دې اړه باندې د جرګې له یوې غړي اغلی شینکی کډوخیل سره مخبرې کړي دي. مخکې هغه د دې ترڅنګ چې د کمیټو د انتخاباتو په اړه باندې وایي د خپل جرګې د فضا په اړه هم لمر سره خپل معلومات شریکوي.
نن سهار کمیټو خپل انتخابات وکړ، د رئیس او د منشي او لومړي سوال باندې شروع وکړ چې موږ څلو سوال نه لرو. ان شاء الله په سبا ورځ په ټول ورځ په کمیټه کار وکړي. نو خلک خپل نظریات ورکړي بالکل په یو آزاده فضا کې او موږ دغه ټول به مستند کوو. بیا به اصل ورځ کې ګزارش جوړېږي تر څو پورې
اغلی کډوخیل درته وایي چې داسې ویل کېدل چې دغه جرګه به فرمایشي وي د دولت لخوا جوړه شوې ده. څومره د خبرې په اړه باندې خبرګون په داخل د جرګه کې وکیلان څه وایي د خلکو؟
دا غلط یو اتهام و. تاسو پرون ولید کله چې دی غوښتل چې خارغلی صاحب صاحب او همدارنګه داوود جی په یو څلور لسته چې هغه پیسه ترکیب قومي او ملیتي نشه په نظر کې نیولی وو جرګې ته وړاندې کړو چې له دې اسلام علیکم خو ته فامله نه راست. نن به تاسو وګورئ چې نن معاونین او منشیان به ټاکل کېږي. هڅه موږ د ښځې یو ګروپ چې بیګام هم فشار راوړ چې مېرمنې د یو معاون په واسه باندې به دوه معاونین وټاکل شي. هغه څه واټل شو منشیانو کې د دې ونډه زیات شي چې بل اخره بیګا وو چې ماښام موږ ته اطمینان راکړ چې موږ دوه سهمه به معاونین به مېرمنو ته اختصاص ورکړو. دې خاطر زه فکر کوم چې فرمایشي نه ده کوم چې فرمایشي وه پرون به ټول مجلس چې سره موافقت کړې وه بلکې
د افغانستان لرو ولسوالۍ فکر کوم ښځې راغلي دي، سپینګیری خلک راغلي دي، هغوی له څه پیغام لري د سولې لپاره؟ هغوی څه وایي؟
باور وکړه هم څوک مختلف نظریات لري، ډېر جالب نظریات لري، ډېر ښه وړاندیزونه لري. په فکر کوم چې دغه د ټول لسیزو ناخوالو دومره افغان ولس ذهنان او په سیاسي مسایلو کې رسولی چې تصور نشي کولی، اما د ټول خبرو برسېره چې ټول هر یو ترخه تجربه لري او قربان شوی دی هم لیوال دې ته چې بحثو طرف ته ولاړ شي څو لا پخلاینه وکړي.
د افغانستان د سولې لوی مشورتي جرګې غړي شینکی کډوخیل له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې د سولې لوی مشورتي جرګې ټول ګډونوال په ازادانه فضا کې یو بل سره خپل نظریات تبادله کوي او ټول د سولې راتلو ته هیله مند دي.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د سولې لوی مشورتي جرګې په مسله کې پات کیږو. د سولې د مشورتي لوی جرګې ډیری تحریمونکي ګوندونه، انتخاباتي ټیمونه او سیاسي څېرې وایي لغښتنو سره سره بیا هم دوی په دې جرګه کې ګډون ونه کړي. د سولې مشورتي لوی جرګې رئیس پروفیسور عبدالرب رسول سیاف د جرګې له تحریمونکو غوښتي چې د جرګې په وروستۍ ورځ دغه جرګې ته ورشي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پخوانی، ولسمشر حامد کرزي، د حزب اسلامي رهبر ګلبدین حکمتیار، د جمهوري ریاست کاندید حنیف اتمر په ګډون یو شمېر ګوندونو سیاسي څېرو دغه غونډه تحریم کړی ده. رحمت الله افغان په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د سولې مشورتي لوی جرګې ډیری تحریمونکي د دغه جرګې د رئیس عبدالرب رسول سیاف غوښتنې ته په غبرګون کې وایي چې د تحریم په اړه د دوی پریکړه لا پر ځای ده. د اجرایه رئیس عبدالله سلاکار حکمت صافي د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی دغه پریکړه په شعوري توګه کړې ده.
د تحریم په اړه تر اوسه مغه پریکړه چې کومه شوې ده پر ځای ده، او دا تحریم په غیر شعوري توګه نه ده شوې، دا له ډیر فکر او سوچ او مشورو وروسته شوې ده. نو مونږ دغه سی غوندو وسم خلاف یو، سبب هم خلاف یو، بیا هم خلاف یو، ولی په ټوله کې مونږ سوله غواړو او مونږ د جرګو دوه تدرناوی لرو. جرګې د چې مونږ ستونزې را حلوي، ولی هله مو ده چې دا جرګې باید شخصي نشي، دا جرګې په تمسخر ونیول شي او دا جرګې د شخصي اهدافو لپاره ونه کړل.
د سولې مشورتي لوی جرګه چې تیر ورځ پیل شوه، له ټول افغانستان 3200 کسانو پکې ګډون کړی او ټاکل شوی چې د راتلونکو پنځشنبه په ورځ پای ته ورسیږي. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پوخانی، ولسمشر حمید کرزی، د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار او د ولسمشری لپاره د راتلونکو انتخاباتو دولسو انتخاباتي ټیمونو دغه جرګه تحریم کړې ده. دغه جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف د جرګې په لومړۍ ورځ لا تحریمونکو غوښتل چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي.
اونو دوستا کې نستان اونم میان
هغه وای هغه دوستان چې نشته هغوی هم راځي. ډاکټر صاحب عبدالله د سولې مینوال دی. واړه واړه نزاکتونه چې د کار په شیوه کې لرو هغه حل کیږي. تاسو ډاډه وسیله دی زه پر دوی غا کوم چې د جرګې پورستی ورځ دلته تشریف راوړي. خو د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم ویان قدر شاه وای چې دغه جرګه کمپاینی بڼه لري، نو ځکه دوی پکې برخه نه اخلي.
په دې مرحله کې نشو کولای چې د دوی جرګې کې د ګډون لپاره فیصله وکړو. دې لګ دا چې د دې لوی جرګې اهداف کمپاینی دي، او د دې اهداف په ترڅ کې نه ستولې او د بین الافغاني مذاکراتو د پوړان د خنګ د جوړېدو امکانات ډېر زیات دي.
بل خو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند وایي چې د غجرګه فرمایشي ده او ستونزې حل نه، بلکې نورې ستونزې رامنځته کوي. د دغه ګوند مطبوعاتي ټیم غړي فضل غنی حق ملوای حزب اسلامي به په دغه جرګه کې ګډون ونه کړي.
دا جرګه یو نمایشي جرګه ده، او نه یوازې دا چې د صلح د بهیر سره مرسته نشي کولای، بلکې لا هم د ستونزو د زیاتېدو لامل ګرځي. نو په دې سب مونږه تصمیم نیولې چې په دې جرګه کې ګډون نکو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د پخوانی ولسمشر حمید کرزي د دفتر نظر هم راواخلو، خو بریالي نسو. د لوی جرګې د جوړیدونکو کمیسون د دارالانشا مرستیال ضیاء الحق امرخیل د جرګې د مخالفینو څرګندونې ردوي او وایي چې دغه جرګه د سولې د مشورې لپاره راغوښتل سوي او یوازې به حکومت ته د سولې په اړه مشورې ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ د جرګې په پرانیست غونډه کې وویل چې د تحریم کوونکو په اړه څه نه وایي، قضاوت خلکو ته پرېږدي، او دا یې هم وویل چې دا جرګه کمپاینی بڼه نه لري او که دا نیت یې درلودی نو نوم به یې پرې لویه جرګه نه کیښود.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ازادي راډیو ته غواګیاست دولس پګنی منځنۍ صفه او فم سلاشر 15 باندې مخ خبرونه کو. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د سولې لوی مشورتي جرګه پرون پرانستل شو او له ټول افغانستان 3200 کسانو په کې برخه اخیسته ده. د بیلابیل ولایتونو استازي په دې جرګه کې حضور لري او تمه ده چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره حدود وټاکي او بیا به حکومت هم ژمنه کړي چې په ټول توان سره به عملي کوي. ځینو سیاستوالو او مهمو ګوندونو او سیاسي څیرو دغه غونډه تحریم کړي او ویلي دي چې په زینو ویلي دي چې په داسې وخت کې به خایي د سولې راتلونکي هڅې زیانمنې کړي. ځینې بیا دغه لویه جرګه فرمایشي بولي او د ولسمشر اشرف غني لپاره یو کمپاین هغه څه چې ولسمشر یې نه مني. په کونړ کې هم د کونړ اوسیدونکو د سولې مشورتي لوی جرګې ملاتړي دي او هیله ده چې د یاد جرګې غړي او مشران داسې پریکړې وکړي چې ورسره روان جنگ ته د پای ټکی کېښودل شي. د ازادي راډیو خبریال روحلان وری د کونړ څو تن اوسیدونکو سره غږیدلی او پرې دا راپور جوړ کړی دی.
که څه هم چې د هیواد یو شمیر سیاسینو او په دولت کې دننه مهمو اشخاصو د سولې مشورتي لوی جرګې سره خپل پریکون اعلان کړي، خو د کونړ اوسیدونکو وایي په هیواد کې د سولې راتلو لپاره چې هر هڅه کیږي دوی ملاتړي دي.
نوم می وارث سرت د کونړ ولایت مرکز اسداباد اوسیدونکو ما دغه کوم مشورتي لوی جرګه چې په کابل کې تر سره کیږي کلک ملاتړي وو. هر هغه څوک چې د سولې لپاره هر څومره کار کوي موږ دغه سره ملاتړي وو، همکاري کوو تر څو په افغانستان کې د ناخوالي او بدمرغۍ نورې ختم شي.
خلک وای دوی په تیرو څلورو لسیزو کې د جنگونو، وژنو، زخمونو، ویرونو او ژړا نور څه نه دي لیدلي، نور له جنگ او وژنو په تنګ شوي دي او سوله غواړي. دوی د سولې مشورتي لوی جرګې له غړو او مشرانو دا هیله لري چې په جرګه کې دې داسې نظرونه وړاندې کړي چې په برکت په هیواد کې تلپاتې سوله راشي. دو تنه وای
نوم می خیبر ارمان دی او د کونړ ولایت اوسیدونکو ما چې افغانان څو لسیزو جګړو وهلي دي، دوی له ژوند سره توري دي، دوی ته پکار دي، دوی د سولې ارمانجن دي، دوی سولې ته وګي دي، دوی سولې ته لیواله دي. او باورې ما چې د سولې مشورتي جرګه ولا غسنګ چې د نوم نه معلوميږي د سولې دراوړلو یو مثبت پیغام یو ټول افغانان دي ته هلمند دي چې د سولې مشورتي جرګه به د هیواد ته سولې راوړي.
کریم الله نورین د کونړ ولایت څخه. ډېر ډېر مشکلات د جرګو په اساس باندې حل شوي دي او د اگست کومه جرګه نشته ده. ان شاء الله دا به مثبت ګام رامنځته کیږي. ټول افغانان هیله من یو چې ان شاء الله دغه مشورتي جرګې مثبت ګام به د جنگ فایل شي او سوله به رامنځته شي ان شاء الله.
خلک له طالبانو هم غوښتنه کوي چې په جرګه کې د ولسونو لخوا وړاندې کیدونکو نظرونو ته احترام وکړي او جنگ ته د نه ویلو سره دې سولې ته غاړه کیږدي. د سولې مشورتي لویه جرګه تیره ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی او د یادې جرګې رئیس پروفیسر عبدالرب رسول سیاف په خبرو پرانیستل شوه. دواړو په خپلو ویناو کې وویل دا جرګه انتخاباتو ته د کمپاین کولو او یا هم د واک اوږدولو دپاره نه ده جوړه شوې، یوازینی هدف یې په هیواد کې تلپاتې سوله راتلل دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت نن شاوخوا شپېته بندي هندیان خوشې کړل. په خوشې شوي کې 55 کب نیونکي وو. د راپور له مخې دا کب نیونکي د پاکستان په اوبو کې په غیر قانوني توګه د کب نیولو په خاطر نیول شوي وو. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
پاکستان د دوشنبه په ورځ شپېته هندي وګړي له زندانه راخوشې کړل. د راپور له مخې 55 کسان یې کب نیونکي وو چې له وهګه پولې څخه هندوستان ته انتقال کړای شول. مسؤلینو دوی لومړی امرتسر ښار ته بوتلل چې له هغه ځایه به خپلو کورو ته ولېږل سي. د راپور له مخې دا کب نیونکي ځکه نیول سوي چې پاکستان وایي په غیر قانوني توګه یې د دې هیواد په اوبو کې کبان نیول. یو راخوشې سوی بندي مشرف علي وایي دی خوشاله دی چې بیرته خپل کور ته ځي.
دا ښه احساس دی چې بیرته کور ته ځم. خوشاله یم چې له خپلې مور، خور، ورور او وراره سره به بیرته وینم.
وروسته له هغه چې د فبروري میاشتې په 14 نیټه د هندوستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په یوه ځانمرګي برید کې 40 ملیشیا پولیس وژل شول، د هغې حملې مسؤلیت پاکستان میشتو سخت دریځ واخیست. د فبروري په 18 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت ډیر ترنګلی سو، کله چې د راپور له مخې هندوستان په پاکستان کې د سخت دریځو پر یوه روزنیز مرکز هوایي حملې وکړې. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو له کبله هغه زندانیان چې د دواړو هیوادونو په زندانونو کې یې د بند وخت بشپړ کړی وي بیا هم په میاشتو بندې پاتې وي.
د نن ساور ده نن د ساور لسمه ده چې د اپریل ل دیرشمه سره سمون خوري. پروسه کال یعنی 2013 کال په اپریل دیرشمه باندې په کابل کې یو خنړی 14 او شو په دې 14 کې ګرن ملکانو وجل شول. لستنه خبريالان هم په کیو په خبريالانو کې درې د ازادي رادیو شاملو سباون کاکړ عباد الله هننځای او محرم دورانی وژل شوی وو. د دوی د تلین یو کال پوره شو. په دې اړه باندې اکرام الله اکرام یو تفصیلي راپور جوړ کړی.
خونړۍ دوشنبه د افغانستان د رسنیو لپاره توره ورځ، هغه ورځ چې د ازادي راډیو د دریو خبریالانو تر اتسنګ پکې د بیلابیلو رسنیو شپږ نور خبریالان او تصویر اخیستونکي په دوه بیلابیلو انتحاري حملو کې ووژل شول. سباون کاکړ، عباد الله هننځای او محرم دورانی د ازادي راډیو درې خبريالان چې په وینو سره جسدونه به خوري شي وي خو غم او یاد له هم کورنۍ او همکارانو ته تازه دي. دوی تیر کال په همدی ورځ د ساور لسمه د کابل په شش درک سیمه کې په دوه پرلپسې انتحاري حملو کې ووژل شول.
محترم اردن کوز مردی اونې خبرونه پر همدې ځای پای ته رسیدې. تربیا چې سباون کاکړ ستاسو درنه هو
ډیر شکلن. سباون کاکړ د ازادي راډیو ویډیو ژورنالیست او د لوب ل میدان ورزشی خبرونه چلون کیو. د واده کړو یو زوی درلود چې تر وجل کیدو څوره زی ورسته ای ځامن جوړ شول. سباون کاکړ ل ازادي راډیو سره 15 کال کار وکړ.
د خدای په امان.
و وشکلن عباد الله هننځه د زهرو کاروان په نوم د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د ازادي راډیو د ځانګړي پروګرام یو تن چلون کیو. لواده یو کال تیر شوی او ماشومان نه درلودل.
ولسمشر محمد اشرف غنی د سې شنبه پر ورځ د پاکستان
د ازادي راډیو سره نږدې یو نیم کال کار کړو خو مرګي اجازه ورنکړه چې دا کاری موده وغځوي. او محرم دورانی ته چې تازه د خوځو لپاره د ازادي راډیو د ونیزي نیمه نړۍ خبرونه د جوړولو دند ورسپارل شوی و خو مرګي د لومړنۍ خبرونه جوړولو ته هم پرې نه خدا. نو موړي د کابل پوهنتون د شریعت د پوهنځي د دریم کال محصل و. دورانی بویل د غوړی د اسلام سپیشل ماهیت نړۍ او خلکو ته وخینه هغه چیرې چې تروریستانو نړۍ ته خودلې ده. د سباون کاکړ د کورنۍ غړي وایي د یو کال پتیریدو سره لا هم د دوی درد نه ده کم شوی. نګروال متیولا د ځواني مرګ سباون خسر دی.
یوه کې هندستان روان کړه بده په مجره
دی وای دوی می چې کله هندستان ته استولی نو کله چې په تیارې کې سپارښت ول او تیارې لزمه کې ارتفاع ونی ولا نو بنیامین خپل مور او نیا ته ویلی چې د خپل پلار خواته می ورزو. ځکه چې بنیامین به کله هم مور ته ویل چې پلار می چرته دی نو مور به ورته همیش ویل چې پلار دی اسمانونو ته تللې دی او بیا ناراضي
اسمانو
رفته بش. دای وازی زوانی مر کاکړ حنانځه او محرم دورانی نه وچه د دې خنړی او چاودن ښکار شول، بلکې د نور بلابل رسنی شپګ نور خبر اعلان هم د دې کاروان غړیو. پام دې ورځ په خوست کې د بی بی سی خبريال احمد شاه هم د نامعلوم وسلوالو لولوري په ډزو وشل شو. د ځواني مر خننځي میرمن فرشته هاشمی هننځي وای چې په خپل کور کې هر کله چې د هننځي پاتې شیانو ته ګوري غمی زیاتیږي.
ای بلوز بود که همیشه هم نانزای می پوشید. و ای بلوز خدا زیاد
دا هغه کمیس دی چی تل بای آغوسته لده کمیس رای جیره می نوا. دا هغه حتر دی چی تل بای ورنه استفاده کولا. تشای می چی جیره زوروی هغه ده هنانزی بلتون دی. هغه نه یوازې زما د ژوند ملګری وو، هغه مې بهترین دوست او دراز ساتونکی وو. داسې کس و چې هر وخت مې د ژوند رازونه ورسره شریکول. نه موجودیت ما هر شیبه ډیره زوروي.
ما احساس ضعیفی میکنم د وجود خود.
دلته د ازادي راډیو د کابل په دفتر کې د یاد وژل شوی او خبر اعلانو څوکۍ له هما غسې تشې پرتی دی او مرګونه ګرد پر پروت دی. د همکارانو په ذهن کې د تیر کال د دې خنړی ورځی تصویر لا هم نه دی تد شوی. د پښتو برخي نیوز ایډیټر اجمل تورمان
واقعا تور ورځ وا او تور ورځ ده لا هم مانن هم دغه ورځی په خاطر باندې د خپل فیسبوک باندې پروفایل تصویر تور کړی دی. هغه همکاران چې کال مخکې په دغه ورځ لموږ جدا شول نهیری دن کی دی سباون کاکړ، عباد الله هننځه او فرشته محرم درانی.
د دې تر څنګ د سېشنبه پورس په کابل کې د افغان خبريالانو یو ویډل د خپل دغه وجل شویو هم څنګهرو یاد ون مانزه. دوی په دې اعتراضي غونډه کې د جګړې لخکیل وړخونو غوښتل چې د خبريالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. دوی هم دا شان ویل چې باید اخکیل اړخونه له خبريالانو سره د اطلاع رسونې په برخه کې مرسته وکړي. د دې غونډې دوه ګډونوالو خبريالانو محمد کمال افغان او الفت حسرت ازادي راډیو ته ویل
لخکیلو غاړو غاړو چې خبريالانو ژوند ته په ارزښت او اهمیت باندې قایل سي او هغه معلومات چې د پیخسخه خبريال غواړي باید خبريال ته معلومات په وخت ورکړل شي.
که افغان حکومت دا که طالبان دی که یا هم نور وسوال په افغانستان کې دوی ټول ځان ته د اسلام او د مسلمان خطاب کوي. من هیڅ یو مسلمان دی خبرنگار وژنه د هغه مرګ په هیڅ صورت توجیه نه لري او جواز نه لري.
همدا شان ټاکل شوی چې نن په کابل کې د ازادي راډیو او د خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې لخوا هم په دې اړه یو غونډه جوړه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ ادارې نوی تیر 2013 میلادي کال په افغانستان کې د خبريالانو لپاره تر ټولو خونړی او له تاوتریخوالي ډک کال بللی دی. د دې ادارې په کلنی راپور کې چې څمو د وړاندې خپور شو راغلی و چې په 2013 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 40 خبريالان وژل شوي چې د 2018 میلادي کال په پرتله 13% زیاتوالی ښیي. په راپور کې همداشان راغلی و چې د ټول هیواد په کچه له خبريالانو او رسنیو سره د تاوتریخوالي 190 پیښې ثبت شوې دي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دي. نوریاس نوري سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو 12 ټیمونه چې په کابل کې د سولې مشورتې لویې جرګې تحریم کړي وای، د تحریم پریکړه په خپل ځای د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له تحریمونکو یو دی. د هغه سلاکار حکمت صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پریکړه تر اوسه په خپل ځای ده او هیڅکله به هم په دې جرګه کې ګډون ونه کړي. نن د دې جرګې دوهمه ورځ د خود اختلافاتو له امله تر اوسه د رئیس هیئت غړي نه دي ټاکل شوي. یوازې 250 کاري کمیټې جوړې شوې دي. تنظیمونکو ویلي چې دغه جرګه به چې ټاکل شوې وه پنجشنبه پای ته ورسیږي، څو نورې ورځې هم وغځیږي. ازادي راډیو نن د خپلو دریو وژل شوو خبريالانو په ګډون د لسو خبريالانو یو کلن تلین تازه کوي. سباون کاکړلی، عبدالله حننزی او فرشته محرم دورانی او نور خبريالان یو کال مخکې د سور په لسمه یعنی په همدې ورځ په کابل کې د خبري پوښښ په مهال په یو ځان وژونکي حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی ووژل شول. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت وایي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې پرون او نن له پاکستانی لوړ پوړو چارواکو سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې کړي. پاکستانی لوري ورته ډاډ ورکړی چې د بین الافغاني خبرو د ګړندي کېدو او په افغانستان کې د شخړو د کمېدو لپاره هر ډول مرستې او همکاري ته چمتو دي. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي خلیلزاد په پاکستان کې په دوه ورځې کتنه کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي او د پاکستان د پوځ له لوی درستیز قمر جاوید بجوا په ګډون له یو شمېر لوړ پوړو چارواکو سره کتلي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي ایران له یوې لارې تیل نه صدروي، ایران له شپږو نورو لارو هم تیل صدروي چې له دې لارو واشنگټن خبر نه دی. روحانی زیاته کړه باید تیل صادر کړي او پرې نږدي چې د امریکا پریکړه عملي شي. اټکل کېږي چې 45,000 هغه ماشومان چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د واکمنۍ په موده کې پیدا شوي د چارواکو لخوا ورته د هویت پاڼو د نه ورکولو له کبله د عراق له ټولنې بهر پاتې شوي. دا خبره یوې نړیوالې مرستندویه ټولنې نن کړې ده.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلای شي. ور بشو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې فیروزه عزیزی وای تر هغه وروسته دوه اونیس پروګرامونه د خزو لپاره نیمه نړۍ خبرونه او بیا د ګوډیا چار تفری پروګرام.
د احمد شاه ابدالي د کرکټ په فاست کلاس سیالیو کې اوسمهال بوست لوبډله د کابل، سپین غر، د بند امیر او مس عیناک عوامو د لوبډلو پر وړاندې توپ وهنه کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ بیان فرید هوتاک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او بوست ترمنځ به کابل، د بند امیر او سپین غر ترمنځ، په ننګرهار او د عامو او مس عیناک ترمنځ په کونړ کې د سیالۍ روانې دي.
د احمد شاه ابدالي تلویزیون لوبو په لړ کې کابل او بوست سره مخامخ شوي دي. چې په دې کې کابل اول انیس کې درې ته پنځه منډې کړې دي او بوست اوس خپله توپ وهنه کوي. یو سلو نهه پنځوس منډې دي او څلور لوبغاړي سوري کړي دي. بله لوبه هم شته د بند امیر او د سپین غر ترمنځ ده. چې په دې کې بند امیر په اول انیس کې یو سلو نهه اویا رنزه کړي دي او سپین غر 308.
د احمد شاه ابدالي د کرکټ دا څلور ورځنۍ لوبې چې نږدې یو میاشت وړاندې پیل شوې
تر دې دمه پکې امو او کابل ځون لوبډلې تر نورو وړاندې دي. د جوزجان ولایت د بدني روزنې ریاست په دغه ولایت کې د دوو ورزشي جمنازیمونو د جوړولو خبره کوي. د دغه ولایت د بدني ریاست مشر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت په لومړي ځل دوه معیاري جمنازیمونه جوړوي.
یو 2000 نفري کسانو د ناستو سالون چې له جمنازیم سره ګډ دی د جوزجان ولایت د مقام له لوري دغه ادارې ته لازم ګڼل شوی. بنسټ یې ښودل شوی او په سلو کې لس سلنه کاري هم شوی او همدارنګه د دویم جمنازیم لپاره چې د خر جوړونې کارمندانو لپاره دی 13 ورځې خاتونه وخکل شول.
نوموړي وویل چې د ښځینه لوبغاړو لپاره یو بل جمنازیم هم په پام کې دی چې ډېر ژر به یې د بنسټ ډبره کېښودل شي. د هغه په خبره په جوزجان ولایت کې له شلو زیات فدراسیونونه شته چې ډېری ورزشونه یې باید په سالون دننه وشي. او د هندوستان د کرکټ په غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه راجستان رایلز او رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ټکر ته ځي. دا په روانو سیالیو کې د دواړو لوبډلو ترمنځ دویم ځل مخامخي دل دي. په تېره لوبه کې راجستان بنګلور لوبډلې ته په 2 وکټو مات ورکړې وه. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې سن رایزر حیدرآباد لوبډلې کینګز 11 پنجاب لوبډلې ته په یوه په زړه پورې لوبه کې مات ورکړه. په دې لوبه کې حیدرآباد مقابلې لوبډلې ته 214 منډې هدف ګرځوه خو پنجاب لوبډلې ونه شو کړای چې یاد هدف پوره کړي. یادې لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 188 منډې وکړې. د حیدرآباد په توپ اچونکو کې افغان راشد خان په لومړي ځل په یوه لوبه کې درې مقابل لوبغاړي وسوځول. د دې ترڅنګ بل افغان لوبغاړي محمد نبی هم یوه وکټه ترلاسه کړه خو په پنجاب لوبډله کې لوبیدونکي افغان لوبغاړي مجیب ځدران بیا په توپ اچونه کې په څلورو اورونو کې 88 منډې وکړې چې تر نورو زیات وې.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د خزینه
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې زیاتره نارینه د خپل کورنۍ د خزینه غړو مخېستل شرم بولي. که د یوې خزینو پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته څه تاوان رسوي، اسلام او شریعت یې په اړه څه حکم کوي او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره باید څه وشي؟
ننګ بولي د ښځینو بچې والا
دومره ظلم کوي چې آتا یو انسان هیڅ بولي.
زه په دې باور مند یم چې ما په کورنۍ کې د ما ښځه مغر رول لري څه زی لره د ما لور
دا نانا و نوم اخیستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه.
په افغانستان کې یو باور دا دی چې ښځې د خپل پلار ورور میړه او زوی په نوم پیژندل شي او لا کور بهر چاپیریال کې د یوې میرمنې نوم اخیستل شرم او ننګ ګڼل کیږي چې ځینې وخت ترې لوی شخړې هم رامنځته شوي. زموږ همکارې فرشتې غنی په همدې موضوع یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په وروستۍ برخه کې لای وار واپو سره مرکه هم لرو خو اوس راپور ته وښی.
د ماسپخین شاوخوا 2 بجې وي. د راپور چمتو کولو لپاره له دفتره ووتم. په کوڅه کې له هغو نجونو سره مخ شوم چې نوې له ښوونځي را رخصت شوې وي. ایوه ډله نجونې له ما مخکې روانې وي. د هغوی خبرې مې اورېدې. ایوه یې بلې ته په نوم نارې کړې. د هغې چې نوم اخیستل شوی و له نورو ناراضه شوه او خپلو ملګرو ته یې وویل چې نور یې په کوڅه کې نوم وانخلي ځکه چې ورور یې ورته په غوسه کیږي. یو څو قدمه چې مخکې ولاړو له دغې نجلۍ سره مې خبرې وکړې. هغې په سختۍ پښتو ویله خو راسره یې خبرو ته زړه ښه کړ. هغه وایي د دوی په کورنۍ کې رسم دا دی چې د ښځو نومونه آن د واکسین په کارت یا د ډاکټر په نسخو کې ونه لیکل شي. پاتې شوه په لارو کوڅو کې د یوې نجلۍ نوم اخیستل خو لوی شرم دی.
هغې ته وایم چې زموږ نوم په کوڅه کې مه اخلي چې زما رول ملګری زموږ نوم زده نه کړي. زموږ نوم واخلي بیا رول مې وایي چې په کوڅه کې چې زه یا خپل نوم چاته مه وایي یا خپل نور نجلۍ سره ووایي چې زما نوم مه اخلي په کوڅه کې چې رول سره چېرته ځم بیا ما نوم مناخلی خو مخکې.
نوم د هر کس د هویت یو برخه ده او اکثره وخت په ټولنه کې په همدې نوم پیژندل کیږي خو په افغانستان کې زیات شمیر نارینه د خپل کور د خزینه وګړو د نوم لا اخیستلو سره حساس دي او آن توند خبرګون خي. په همدې اړه د لغمان ولایت اوسیدونکو جمیل د خپل یو ملګری کې سره تکوي چې اوس په زندان کې دی.
زمونږ په کلی کې تقریبا چې یو چا د یو خور نوم زده کړه او د بل چا خور نوم زده او هغه ته په ټوک او دغه باندې باندې کله کله کې د خور نوم خښته بل ورځ همدار پسیدل او همدا ورکه په چاکو وخله او مړ شو او تر اوسه پورې هم په زندان کې دی.
دلته هغه میرمنې زیاتې دي چې کلونه د خپل کور د نارینه غړو په نوم خلک پیژني او تر ډیره هڅه کیږي چې نمونه یې پټ وساتل شي. او یو کله نخزه چې مونږ یې دلته په تورپیکی مستعار نوم یاد وای چې کله پیغله و د پلار په نوم یادې ده او وروسته له واده د خاوند او زوی په نوم یادېږي. هغه وایي هیڅ کله یې نه یادېږي چې چا د هغې خپل نوم اخیستی وي.
په خپلو خپلوانو کې مې څوک خپل اصلي نوم نه پیژني. مخکې مې خاوند د بچو د مور په نوم راته غږ کاوه، خو اوس مې بیا ټول خلک د ډاکټر د مور په نوم پیژني. ځینې خو بیا د مهین مور راته وایي.
زیاتره وخت د ښځو نوم په هغو مراسمو کې هم نه ځایېږي چې د ژوند ښادي ورپورې تړلي وي. د کابل اوسیدونکي رویا چې نه همیشتې له کوژدې تیریږي وایي د واده په کارت کې د نوم لیکل او نه لیکل د کورنۍ په مشرانو نارینه غړو پورې تړاو لري. هغه وایي که خپل نوم د واده په کارت کې ولیکل شي نو زیاته به خوشاله شي، خو ګمان نه کوي چې د کورنۍ نور غړي ورسره موافقه وکړي.
خو دغه نظریه مشاور ماسیا
په دې اړه به مې خاوند او نور مشران پریکړه کوي چې د واده په کارت کې مې نوم ولیکل شي کنه. خو زه په خپل غواړم چې د واده په کارت کې مې نوم ولیکي.
خو مې اس کنه مون باید ذکر شوه.
د کابل اوسیدونکو شبانه حمیدی بیا وایي د واده په کارت کې د تخلص پر ځای خپل مکمل نوم لیکل شوی وو. د هغې په خبره نوم د هر چا د هویت یوه برخه ده، نو ځکه له افغان ښځو غواړي چې له خپل هویته تیرې نه شي.
زما خپله خاوند ډېر روشن فکره سړی ده، شکر دی موږ فامیل هم دغسې ده. وایم چې هر سړی وي که ښځه وي که نر وي باید چې هر چا ته اجازه دا ورکړل شي. مثال زه خپله شبانه یم، ښځه یم، باید ماته اجازه راکړل شي که نه. زما مثال دغه شخصیت ده، ولې لطفا ښځو په حقوق کې د خیانت نه کوي موږ ورونه.
د ښځو د هویت د پټولو ستونزه ځینې وخت د هغوی تر مرګه هم دوام کوي او ان دی وی خزی د جنازې او فاتحې په اعلان کې هم د هغې نوم نه یادېږي. د کابل اوسیدونکو پلوشه وایي دلته د ښځو د هویت ستونزه دومره حساسه موضوع ده چې د مرګ په وخت کې هم د خپلې کورنۍ په نارینه غړو پورې غوټه کیږي.
تر اوسه پورې نه په د واده مراسمو کې نمونه په کارت کې اخیستل شوی دی، نه د مړینې فاتحې اعلان کې، نه د قبر په سر، یعنی هیڅ شی. هیڅ چیرته د یو ښځې نوم نه درجېږي، نه ویلته کیږي. دوی دومره ظلم کوي چې آتا یو انسان هیڅ بولی، یعنی ته هیڅ نو دا تابان یو ظلم ده.
خدا چې اسلام او شریعت د ښځو د نوم د اخیستلو په اړه څه حکم کړی، په اړه مولوی رحیم الله وای
د زنانو نوم اخیستل دا په اسلام کې هیڅ مشکل نه لري، حتی جواز لري. دا بعض خلک چې د دین نه د شریعت نه آگاه نه دي، هغوی ته د زنانو نوم اخیستل هغوی ته یو قسم پیغور ښکاري. دا یعنی غلطه خبره ده چې بعض خلک په دې سوچ او مفکوره دي. دا نوم د انسان حق دي، که نارینه دي که ښځینه دي، انسان په همدې نوم یادیږي نن سبا او په آخرت په روز حشر کې. صحابه کرام نمونه د هغوی ښځې نمونه چې ننه پورې خلک په ډېر با عزت یادېږي، هغه عیب نه لري. تا نوم عیب لري چې پتو پنهان پاتې شي.
ځینې بیا په دې نظر دي کومه ستونزه چې له کوم لوري راپورته شوې اړتیا د هماغه لوری حل هم کړي. د ښځو د هویت د پټولو ستونزه هم که د نارینه و لخوا حل شي نو ګټوره چاره بلل کیږي. د عامه اړیکو او ستراتیژۍ په برخه کې د ولسمشر ځانګړی سلاکار وحید عمر هم له هغو ګوتو په شمیر وګړو له ډلې دی چې د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نومونه یې په ټولنیزو شبکو خپاره کړل. هغه وایي دا کار یې ځکه وکړ چې نورو کسانو ته وښیي چې د خپلې کورنۍ د ښځینه وګړو نوم اخیستل شرم نه دی.
په سیاسي ډګر کې داسې انګیرل کیږي په افغانستان کې چې سیاسیون دي باید د خپلو ښځو او خورو مورو او د لورګانو د دوی باید نومونه وانخلي. یو ډول ته د شرم معنا ورته لري. نو ما تقریبا څو کاله مخکې ده که څه هم کمپاین نه و، ما شخصا د خپل د کورنۍ لپاره د کار شروع کول چې زه په دې باورمند یم چې زما په کورنۍ کې د ما ښځه هماغه رول لري چې زه یې لرم، د ما لور هماغه حق لري او هماغه د هویت د درلودو حق لري چې زما زوی لري. حتی زه فکر کوم چې زما لور حق ډیر لري، ولې چې دا ټولنه ډیره محدوده او ډیره محکومه ټولنه ده.
د ښاغلي عمر او ځینو نورو کسانو دا کار د دې سبب شو چې یو شمیر مدني فعالان په ټولنیزو پاڼو د زمانوم چیرته دی تر سرلیک لاندې یو کمپاین پیل کړي، خو له دې ټولو هڅو سره سره دا موضوع د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ته یوه نوې پدیده ده. د دې وزارت د اړیکو او پر رسنیو د څار مشوره صالحه ساقزی خلقی وای د اطلاعاتو فرهنګ وزارت غواړي د ښځو چارو وزارت په همکاري د دې ستونزې د حلولو لپاره کار وکړي.
زه له تاسو ډیر مننه کوم چې زما پام مو د موضوع ته واړو. زه به دغه موضوع د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د سرپرست وزیر سره د خیر شریکه کم او هڅه به وکم داسې یو پروګرام ورته جوړ کړو د ښځو چارو د وزارت سره په ګډه چې د دې موضوع د حل دپاره یوه لاره پیدا کړو.
زریفه غفاری ما د میدان خار و سنی خارواله تاسو دا محل د نیمه نړۍ خبرونه اوري ل ټولو افغان میرمنو نه مهیله داده چې راوځي زکړی وکي په خپل بخو درېږي.
ولې په افغانستان کې زیاتره نارینه د خپل کورنۍ د خزینه غړونو مخېستل شرم بولی؟ که د یوې ښځینو پټ وساتل شي په ټولنه کې د دوی حضور ته څه تاوان رسوي او د دې ستونزې د له منځه وړلو لپاره څه کول پکار دي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی لارواپو استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد ډیر زیات مننه. په لومړي سر کې په دې وغږیږو چې ولې په افغانستان کې لا هم زیاتره نارینه د خپلې کورنۍ د ښځینه غړو نوم اخیستل شرم بولي؟
زموږ د ټولنې جوړښت داسې دی، موږ ته یو خاص ډول هویت، یو خاص ډول کیفیت او د ژوند لپاره ځانګړي ارزښتونه تعین کړي دي. ځینې وګړي اړوند دي نورو وګړو پورې، هغه نو اتفاقا د جنسیت له مخې ښځینه اړوند شوي دي نارینه وو پورې، او په دې خاطر بیا نو دوی دغه نوم د یادولو نه ډډه کوي او فکر کوي ټولنیز وضعیت سره مناسب نه دی. بل اړخه یو ډول خاص رواني مشکل هم پیښولی شي هغه کسان ته چې د همداسې وضعیت کې مخ کیږي. دوی فکر کوي چې ځان کم احساسوي، دوی فکر کوي چې که خپل د ښځې نوم واخلي د خپل د ژوند یوه مرموزه برخه یې روښانه کړې ده خلکو ته، یا فکر کوي که د خپلې میرمن یا د کورنۍ د ښځینه نوم واخلي نو د ټولنې د عمومي وضعیت سره یې په خلاف چلند کړی دی او دا ورته په راحته د زغملو نه ده.
که د یوې ښځې نوم پټ وساتل شي او تل یې په نوم شخړې رامنځته شي، له روحي او رواني اړخه کومې ستونزې ورته زیږولی شي؟
دا په دې معنی ده چې تاسو د یو چا نه د هغه ټول ژوند واخلئ، د هغه ټول هویت واخلئ، د هغه څوک ولي تر سوال لاندې راولئ او پرېږدئ نه کړئ چې خپله واوسي. نو دا کولی شي په هر یو کس کې بیا د هغه شخصیتي جوړښت ته په کتو سره، تیر ژوند ته په کتو سره او د فشار او رنځ زغم ته په کتو سره په باندې اغیز وکړي. بعضې کسان کیدلی شي په دې خاطر چې بې هویته کیږي د ژوند نه صرف نظر وکړي، یا خپل ځان ته اهمیت قایل نه اوسي، یا د نورو د ګستاخۍ او توهین لامل وګرځي همیشه، یا ځینې پرېکړې په ژوند کې وکړي، مثلا خپل نوم واړوي، مثلا ځینو مهم ارزښتونو ته توهین وکړي، مثلا عرف ته، مذهب ته، نارینهو ته، داسې وضعیتونو کې، یا هم ټولنه کې په ارتباطاتو کې ورته مشکل پیدا شي، چا سره خپل ارتباطات ونشي ساتلی، همیشه د پوښتنې لاندې راسي که چا سره دوه خبرې وکړي، ستړي مسي وکړي، د ده هویت د ښځې پوښتنې لاندې راسي چې ولې داسې کېږي. دا ټول رواني او اجتماعي ستونزې ورته پیدا کولی شي او دا خپل رواني ستونزې دي. بیا په هر یو کس کې کولی شي دننه ډېر مغلق وضعیت منځ ته راوړي چې هغه خپله هغه شخص زغمي هغه پورې ډېر مربوط کېږي.
استاد که دې ته هم راشو چې د دې ستونزې د حل لارې څه دي؟
اول خو د حل لارې زه د هغه کسانو چې په خپله یوازې د ښځو د لورې نه د دې دپاره فعالیت پیلوي ډېر موافق نه یم. دا وضعیت که د نارینهو له خوا نه شروع سي، یا په نارینهو کې د لپاره فکر او کمپاین وسي، یا لږ تر لږه د هغو بنسټونو چې په ټولنه کې شته دي لکه رسنیو، پوهنتونونه او دا د معاصرې نړۍ بنسټونه، په دوی کې د سنتي او محلي ژوند د سبک په هکله باندې بحثونه او څېړنه او ناستې او خبرې وسي، او هلته په دې هکله باندې ځینې سمبولیک اقدامات وسي چې ورو ورو دا سنت را مات شي دغه وضعیته.
او نارینه باید څه وکړي؟ څه ډول خپل ذهنیت بدل کړي؟
دا خپل د نارینه په وجود کې چې کوم خاصیتونه یا د پروان کې چې کوم شی پراته دي هغه د ټولنې دي، یعنی ټولنه کې باید تغییر راشي، هغه جوړښت کې باید تغییر راشي. طبعا نارینه د یو فرد په صفت د ښځینه تر څنګ چې هغه هم د یو فرد په صفت په ټولنه کې غړیتوب لري باید خپله ونډه ومني. دا فکر کوم یو ډول تربیتي او تبلیغي هغه ته ضرورت لري، برنامو ته ضرورت لري، او فکر کوم کیدلی سي د یو کمپاین په نتیجه کې دا آګاهي منځ ته راسي، وضعیت را بدل سي د ښځو په ګټه.
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې وه او ما هم این هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خو غوریدونکو سلام. له هر چاودنی مرګ جوړلې او بد پیخي ورسته چارواکی پیخه پکله کوټه کوغندی او د پیخي قربانیانو ته دعا کوي. د پیخي د معلومولو لپاره کمیسون ټاکی. د حکومت ستره کارنامه هم دغه ده. د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه دراورو.
اوس پام کوئ ګډوډو خبرونو ته. نتاقان،
پنبه گل چکا
او چمبل خیال نسواری. لند خبرونه دغه دي.
نیوزیلند به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ عسکر واستوي.
د ځینو ولایتونو په هغو سیمو کې چې د حکومت له ولکې وتلي څرخي الوتکې ګرځي او کینی چې خلک یې ویني خو حکومت یې نشي لیدلی.
په کابل ښار کې لوی موټر بم چاودنه سره ایوان مامک او ځینو نورو شخصیتونو په کلکو ټکو وغندله.
او چارواکي وایي چې د همدغو چاودنو له ویرې خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې پټې کړې دي. د خبرونو توصیل
در په در آژانس خبر راکوي چې د نیوزیلند هیواد به افغانستان ته د مخالفینو د ځپلو لپاره دوه تنه غټ غټ عسکر واستوي. خبر زیاتوي چې د دغو دوو تنو غټو غټو عسکرو استولو لپاره د پارلمان غونډه رابلل شوې وه او تر ډیرو بحثونو وروسته پریکړه وشوه چې نوموړي عسکر به د افغانستان د مخالفینو د ځپلو لپاره له خپلو ټوپکو سره دغه هیواد ته ولیږل شي. با خبر منابع وایي چې د دغو دوو تنو غټو غټو نیوزیلندي عسکرو د راتلو له امله د مخالفینو په لیکو کې سخته ویره خپره شوې او هر یو ځان ته د پټېدو ځای لټوي. د نظامی چارو ماهرین باور لري که نیوزیلندي عسکر څه جادو منتر ولري نو ښه و ترخه که نه راتګ یې په دغومره تبلیغاتو هم نه ارزي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی چې د مخالفینو په سیمو کې د څرخي الوتکو کېناستل خلکو لیدلی دي خو حکومت یې نشي لیدلی. خبر زیاتوي چې ښایي الوتکې به له ځانه داسې امواج او یا هم وړانګې خپروي چې د حکومتي کسانو د سترګو دید کمزوری کی او نشي کولی چې دغه څرخي الوتکې ولیدلی شي او یا هم عکسونه ویډیوګانې ثبت کړی شي. د هوایي چارو ماهرین وایي چې د حکومتي چارواکو سترګې یوازې پروژه، تخصیص او ډالر خلیدلی شي. د نورو شیانو د لیدلو قوه یې ډیره زیاته کمزورې ده نو ځکه خواران مه ملامتوئ.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې په کابل ښار کې وروستۍ لویه موټر بم چاودنه د موچی ساقدار سرایوان مامک ترکان لونګ او آهنګر سندان مل لخوا په کلکو ټکو وغندل شوه او خبرداری ورکړ چې که دښمن بیا دغسې پیښه رامنځته کړه نو دوی به هم لکه د چارواکو خپلې کورنۍ خوندي ځایونو ته ورسوي.
او وروستی خبر د چارواکو له خولې وایي چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپلې کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وایي دوی پوهېدل چې چاودنې به زورورې شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیتی دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي. خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې په امن کې وي، خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
لو کماندان صاحب سره مو مرکه کړې ده چې د پیښې په اکله معلومات راکړي.
که دی پیخی پاک لگرناو چوی نو خب شی؟
پا تاسف سرا باید او ایما چه دیر با دا پیخوا. دیر کسان پا کی جو برشول. خود خپلو ویخو، بیدارو او خیارو قوتونو پا سرخندنو ویادم چه فاجعه للوی دو را وگرزاولا او فاجعه خپل وارا علا ترور سوال.
فاجعه چنگ للوی دو را وگرزاول شوا؟ چودن خوشوا او دیر زورور چودن وشوا. پا یو دیر مهمه، حساسه او گنمیشت سیمه که دخمن خپل هدف تا ورسیده.
زده نمنم، ځکه چې دښمن غوښتل چاودنه په بل ځای کې وکړي. د دښمن هدف بل ځای و او دښمن غوښتل له دې نه هم زیات تلفات واړوي او خسارات رامنځته کړي.
دقیقا چیرته چاودنه کوله؟
نه پوهیږم، خو باور لرم چې چاودنه یې بل چیرته کوله.
مثلا چیرته او د کوم دلیل له مخې تاسو دغه ادعا کوئ؟
د نظامي قوانینو پر اساس وایم. د خپلو تجربو له مخې په دې باور یم چې د دښمن هدف بل ځای و.
مثلا کوم ځای؟
دا نشم ویلی چې کوم ځای، خو حتماً بل ځای و.
نو ته څه وایې چې دلته چا را وګرځوه؟ د تاسو ځواکونو او که چا؟
تر اوسه لا مکمل شواهد او اسناد لاسته نه دي راغلي او په دې هکله زموږ څېړنې روانې دي. همدا سبا ته یو تحقیقاتي ټیم ګمارو چې معلوم کړي چې دښمن چیرته چاودنه کوله.
او که فرضاً دا خبره معلومه شوه، ګټه به یې څه وي؟
ګټه یې دا ده چې د دښمن له شومو ازاهمو به خبر شو.
نو ته دا نه منې چې امنیتي ځواکونه او ارګانونه د چاودنې په مخنیوي کې پاتې راغلي؟
نه، زه دا هیڅ کله نه منم. لا چې ویاړم، ځکه زموږ ځواکونو د لویې فاجعې مخه ونیوله او فاجعه یې خپل تر ټولو وړې کچې ته راټیټه کړه.
د څو سوو تنو ټپي کېدل او د لسګونو تنو مړینه د فاجعې وړه کچه درته ښکاري؟
هو، شکر وباسئ چې په زرګونو تنه مړه او زخمیان نه دي.
د تاسو ځواکونو په څه ډول د لویې فاجعې مخه ونیوله؟
موټر یې تعقیب کړی و او دښمن دا درک کړی وه چې موټر یې له تعقیب لاندې دی، نو ځکه ورخطا شو او دلته یې چاودنه وکړه.
دا خبره تاسو د کوم سند له مخې کوئ؟
موږ مجبور نه یو چې هر چا ته سند ور وښیو. په لاره کې د موټر بام چاودنه په خپله د دې شاهدي ورکوي چې دښمن ورخطا شوی و.
د هیوادوالو باور کم شوی، تاسو څه ځواب لرئ ورته؟
هیوادوالو ته ډېر درناوی لرم. هیوادوال د خدای ژوندي لري او موږ هڅه کوو چې دښمن ورخطا کړو. نور نو هر څه د قسمت کارونه دي، هر چاته خپل قسمت ورسیږي. موږ امنیتي ځواکونه دې نه ملامتوي، له خپله قسمته دې ګیله وکړي. زه دا څلوېښت کاله چې په امنیتي برخو کې کار کوم، تر اوسه مې شکر ګوته هم نه ده وینې شوې، ځکه چې احتیاط کوم او چې احتیاط نه کوي د ما په زرګونو سربازان مړه شوي دي او ټپي شوي دي. خلک دې هم احتیاط وکړي، هر څه دې موږ ته نه پرېږدي، موږ یې له خپل ځانونه وساتو.
او په پای کې مو رستوران ته بیایو او د دوستانو له دوستۍ مو خبرو.
زمانه مخوزه جانانا ورته وای کنا څه شي خوري؟
زه خو چوپان کباب خورم او ماته دیم کباب راوړی.
والا کواد وریدل دغه شیان راوړه.
تا ته څه راوړم؟
ما ته به یو سوپ راوړی، یو کیلو به کړای راوړی او نیم کیلو چوپان کباب.
دا ټول خوړلای سي؟
که زیات شول تاسو به مر سره وخورئ.
کیپسیانې مستې او پینی دیم راوړی. چینه به هم دور کو.
هو، هر وخت د پیسو ورکولو په وخت کې ځان غلی کی.
د پیسو جیبې دې ورک شي.
څه خو به مو کم نه و؟
نه خیر یو سی وروره،
دغه دی د پیسو بیل مو.
ښه
والکه، له ما سره خو کویټي دینار دی، اخلي؟
نه دینار څوک اخلي، افغانۍ راکه.
نو بیا تاسو کینئ، زه به سرای شهزاده ته لاړ شم او دغه دینار به بدل کړم.
زه پیسې به زه ورکم.
دا خو ډیره بده ده چې هر ځلې تاسو ورکوئ.
زه خیر دی، بل ځل به یې بیا ته ورکې.
سمه ده،
بل ځل راجي په مکه کې غواړه، بیا نه ده سره زه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور نقیب الله لاروی، رڼا ترکی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.